السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2000 شلم کال د جون د میاشتې لسمه نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پروانه خبرونه کې پر یو فولکلوري داستان ادم خان او درخانه جوړ د یو پروګرام ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ترانه لاندې بحث کړو. فاول خبرونه له شاهین بنری نوري.
ترمه شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف غړیو دراتونکو کلیزي بودیجه پر ضد احتجاج کړی دی. په شمالي وزیرستان کې په یو ببي بریټ کې د فوج دو سرتیری وژل شوی او سلور نور ټپیان شوی دي. او پیرس کلب د کورونا د وبا له کبله د پاکستان، چاډ، ایتوپیا او کانګو له خوا د قرضونو ورکول ځنډولې دي. د خبرونو تفصیل په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف غړیو د راتلونکي کلیزي بودیجې پر ضد احتجاج کړی دی. دوی وایي چې په راتلونکي بودیجه کې د دوی د پرمختیا سکیمونه په پام کې نه دي نیول شوی. د حزب اختلاف غړیو نن د اسمبلی د ودانۍ څخه تر گورنر هاوس لاریون وکړ، خو په جی پی او چوک کې پولیسو لاره ونیوه. پر دغه مهال د حزب اختلاف غړو په لاسو کې پلی کارډونه پورته کړي وو او د حکومت ضد شعارونه ورکول. د حزب اختلاف د غړو په وینا په صوبه کې بیروزګاري ډېره شوې وه. حکومت د امنیت په ټینګولو او د کورونا وایرس په قابو کولو کې پاتې راغلی دی. په پاکستان کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیره 1,42,202 ته رسېدلې. د وایرس له کبله تر اوسه 2,215 کسانو ژوند بایللې او 6,3,393 بیرته روغ شوي دي. د روغتیا د څنګه د ویبپاڼې تر مخه وایرس تر ټولو زیات کسان په پنجاب صوبه کې ځپلي چې شمیره یې اوس 3,40,416 ته پورته شوې ده. بل خو د خیبر پښتونخوا د صحت څانګه وایي چې په 13 ساعتونو کې په دغه صوبه کې 1,521 نور کسان په وایرس اخته شوي او 23 مړه شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د وایرس د ټولو ناروغانو شمیره 4,1528 ته رسېدلې او 3,611 کسان ترې بیرته جوړ شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په یو بمی برید کې د پوز دو سرتیری وژل شوی او سلور نور ټپیان دي. ځایي چارواکو نن مشال لیډو ته ویلي چې دا سرتیری نن د ټپي په مقام دی او سړک غاړې بمی برید ښکار شوی دي. د چارواکو په وینا دا ځواکونه د هغې ډلې غړي وو چې چاودیدونکي مواد ناکاره کوي. جوبل شوي اسکر د درملنې لپاره د بنو پوځي روغتون ته وړل شوي دي. د پیښې وروسته ځواکونو سیمې په ورخه کې اخیستې او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون ترسره کړي. د دکاندارانو وایي چې د ضربې عذاب په فوزي عملیاتو کې دکانونه ړنګ شوي او د تیرو شپږو کالو راهیسې د تاوانونو پوره کولو لپاره مظاهرې کوي، خو اوسې نومونه د معاوضو په آخري فهرست کې نه دي لیکل شوي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي چې دوی 150 دکاندارانو ته د معاوضې چیکونه ورکړي او د پاتو نورو په اړه معلومات راټولي. د حکومت لخوا د میرامشاه د ړنګ کړل شوو دکانونو او بازارونو لپاره 15.6 کروڑ روپۍ جاری کړل شوي دي. پیرس کلب د کورونا د وبا له کبله د پاکستان، چاډ، ایتوپیا او کانګو له خوا د قرضونو ورکول ځنډولې دي. پیرس کلب د فرانس د خزانه وزارت د لاندې د قرض ورکوونکو قانونو یو غیر رسمي ډله ده. رویټرز خبري ایجنسی نن په راپور کې ویلي چې پیرس کلب د کورونا د وبا له کبله د پاکستان په ګډون د اوو یا غریبانو هیوادونو د قرضو ورکول ځنډولې دي. د دې وړاندې د مې په میاشت کې پاکستان د جی شل په نوم د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ډلې ته هم د قرضو په پوره کولو کې د اسانتیاو خواست کړی و. په پاکستان د جی شل ډلې د 11 غړو هیوادونو لخوا د 6.2 بلیون ډالر پورونه اوړېدلي دي. او پرون د جارج فلایټ په نوم دغه افریقایي امریکایي د جنازې رسومات ترسره شو چې د پولیسو په ورخه کې وژل کېدو یې د نجات پالنې ضد مظاهرې راپارولې وې. جارج فلایټ د مې په 15مه د مینیاپولیس د سپین پوستې پولیس افسر لخوا په زور زیاته کې مړ شوی و. د هغه وژنې د امریکا په ګډون په ټوله نړۍ کې د نجات پالنې پر ضد احتجاجي مظاهرې راپارولې او د حقونو فعالان د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي.
Thank you. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی، خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. د نړۍ د نورو قومونو په شان د پښتنو هم خپل فولکلوري او تاریخي داستانونه دي چې له مودو راهیسې له یوې سیمې بلې ته او له یو نسل څخه بل نسل ته منتقل شوي او ژوندي پاتې شوي دي. په دې کې یو داستان د آدم خان درخانه هم دی چې له نن څخه شاوخوا 1500 کاله وړاندې د ملکنډ سیمې د یوسفزو قبیلې د دود دستور او ارمانونو انځورګري پکې شوې ده. آیا دا تش یو خیالي داستان دی او که نه څه تاریخي رښتیا هم لري؟ په دې اړه د شاهین بونیری دا ځانګړی رپورټ اورو چې د آدم خان درخانه په نوم د یو فلم د مکالمې نه پیلېږي.
محبت تقدر دین نم دے درخانے دا محبت دا منکران شوی دا خدے منکران دی زماستان دمرا امید نو چی تبام زماستر بے وفائی کے
ما بے وفا مگر آدم خان سیو پختانے جنے اب پختانے جنے پر پڑی تری روا بشانتی چیر سا کتے شیر سا لیتے شو کو پخلو سا لیشی ویلی زما پلان پخپلا خواہ
دا د ادم خان او درخانه په فلم کې هغه منظر دی چې درخانه پکې ادم خان ته خبر ورکړي چې د هغه پلار تاوس خان هغه د کلی دیو بل خان زوی پایو خان ته واده کول غواړي او هم دا د دغه کیسې کلایمکس یا اوج دی. د کمی ورستو چې د دواړو پزلونو کې د مینې د اور لمبې لا تازه کیږي او د خپل منځي تربګنو او لطیفو انسانی جذبو او خوبونو د قربانی سبب جوړیږي. دا کیسه د وخت ریدو سره بدل شوی هم دا او هر چا په خپل رنگ کې کړی دا. خو د پښتو اکیډمۍ په خوانی ډایرکټر پروفیسر محمد نواز طاهر په خپل کتاب ادم خان درخانه یو سړنه کې لیکي چې د ادم خان او درخانه پلرګنو د ملکنډ د مورې د غره په لمن کې په باز دره کې استوګ نه کوله. د ادم خان د پلار نوم حسن خان او درخانه د تاوس خان ملک لوروا او دواړه په بایزو او رانیزو کې یاد خانانو. پروفیسر محمد نواز طاهر د هاغلی حبیبی له قول لیکي چې ادم خان او درخانه د اکبر بادشاه په زمانه کې ژوند دیو. هغه د دې خبرې په ثبوت کې د اخون دروازه په حواله د محسن خان صوبیدار ذکر کوي چې په پیښور او کابل د اکبر صوبیدارو. پروفیسر محمد نواز طاهر دا کیسه داسې کوي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره له وړوکوالي خاموشه مینه وه، خو دغه مینه د درخانه د ترور د لور بسکی په واده کې څرګنده شوه. د خپل ترور په کور درخانه خپل ښایست پیغلتوب او حیا په ستر کړې وه، خو څه وخت چې د پیر صالح په وینا ادم خان په رباب ګوتې پورې کړې نو د درخانه نه صبر ونه شو او په ښکاره مخ نندارې ته ودرېد او د مینې اورې لمغړې وکړې. ادم خان د درخانه د خپلولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو هغه پلار د یو بل ملک زوی پایو خان ته ورکړې وه. د مینې لیونتوب او درخانه سره کړي لوزونه ادم خان مجبور کړي چې د واده په شپه درخانه له خپل کور روانوي او د خپل سخر میرمایي ملک کرے په ننواتې بوزي. خبره د ناموس او غیرت وه، نو پایو خان د میرمایي په کور لښکرکشي کوي او هغه دې ته اړ کوي چې د ځنو مالی ګټو په بدل کې درخانه په ډوله کې د هغه کور ته ستنه کړي. لدی ورستو د بیلتون یو اوږده موده رامنځته کیږي چې د ادم خان او درخانه په زړه چودون او د دغه قبیلو ترمنځ په تربګنۍ او تاوتریخوالي تمامیږي. ادم خان په مات زړه د وطن پرې خودو ته اړکیږي، خو غمونو دومره رنځولي وي چې د خټکو په سیمه مصری بانډه کې د سفر پر مهال ساور کوي. درخانه چې خبريږي نو هغه هم په ژوند ستومانه شي او د ادم خان په غم کې له فانی جهانا سترګې پټي کی. داستان وخت په وخت سینه په سینه او یا د سندرو او بدلو په شکل کې د پښتنو په حجرو او مجلسونو کې په وار وار ویل شوی دی او د نیمګړي مینې مینان ورسره اوخه توی کړی دی. د ادم خان درخانه کیسه لیکلې بڼه کله خپل کړه په دغه اړه لیکوال او شاعر امجد شهزاد وایي.
دا د فلسمه ایسوی سره خبرې دلته ځینې سیړنکار دا خیال لري دا د ادم درخانه را کیسه چې دا ډېر لرغونی ده، خو موږ لرغونتیا ته چې په پښتانه عام پښتنو به لرغونتیا حسابولو نو د اکبر د زمانې پورې به تړل وي، ته به دا ډېر لرغونی تاریخ ښکارېدو. په مختلفو وختونو کې په مختلفو ژبو کې د دې حواله راغلي دي، چاپ شوي دي، یو خو سینه په سینه را رسېدلي، یو هم په لیکلي شکل کې، د نثر په شکل کې، د شعر په شکل کې موږ ته را رسېدلي. د ټولو نه اول چې دا کار چې کړی دی په دې باندې عبدالله د یو لسمې پیړۍ کې په دې اواخرو کې یو لیکوال تیر شوی دی، شاعر و، هغه د ادم درخانه کیسه پښتو نثر کې لیکلې وه، په شعرونو کې مترا وړې ده او دغه کیسه چې بیا موږ ته د هنري جاج راورتي د خپل پښتو ګرامر چارټ کوم لیکلی په پښتو کې داغه په مقدمه کې هم د کړی دا بیا وروسته په خرودین صاحبزاده د ادم درخانه کیسه هم موږ ته په پښتو نثر کې دا غږ لیک په لار رسیدلې ده. داسې بیا د خوشحال خان خټک زوی چې داستان سره په پیوته وي ځکه چې هغه کیسې ډېرې لیکلې دي صدر خان خټک هغه هم په ډېر زبردست انداز کې ادم درخانه کیسه چې دا نظم کړی ده نو هغه هم موږ ته رسیدلې ده. بل یو لیکوال دی شاعر دی اکبر شاه پېښورې هم دا کیسه هغوی هم منظومه لیکلې ده موږ ته را رسیدلې ده. یو بل زموږ یو دغه مستشرک جیمز فیلډ بلو مارټ دا په فرس کې دا دغه کیسه شامل ده هغه ته ځینې حوالې راوړې دي دا دغه کتابو په 1383 کې په ډیلی کې چاپ شوی. بیا وروسته مولوی احمد د تنګي او د 400 دا کیسه په یو ډیر زبردست کولی سلیس نثر کې لیکلې ده. دا په 1382 کې د پادری هیوس په نگرانۍ کې په لاهور کې چاپ شوی و. بیا یو بل شاعر برهان نمیو هغه هم دا کیسه لیکلې ده په شعر کې. دا بیا جیمز ډارمستریټر هم چې کوم هغه دغه مشهور کتاب او تاسو ته معلومه ده د پښتو په پونخوا د شعر هر او بهار هغه کې د دې ذکر کړی دی. بل یو زموږ یو لیکوال سید ابو علی شاه د پښتو یو اوږده مثنوي لیکلې ده په اوږد بهار کې. دا په 1212 هجری کې دا نظم د لیکلې او زموږ سره یو بل پیرنګي مورخ الفنستن نوم یو هغه یو کتاب دی دری کاونټ اپ کابل د دې کیسې په اړه چې دا څومره مشهور ده او یاد په پښتنو کې څومره خوخیږي په دې حواله هغه په دری کاونټ اپ کابل کې خبره کړې ده الفنستن.
ادم خان او درخانه په اصل کې سوکو په دې داستان کې رښتیا څومره دي په دې اړه خاغلی حبیبي د کابل کلنې د کال 1940 او 1950 په ګڼه کې لیکي چې میجر راورټي د مولوی احمد د کتاب د مقدمه په حواله دا واقعا بالکل رښتیا ګڼي او درخانه د سواد د سرحد کوزی بازدرې د یو خان لور بولی او ادم خان د بره بازدرې د یو خان مشر زوی ګڼي خو د دواړو د پلرګنو او پلرونو نمونه په دغه مجله کې نه دی ذکر شوی. هغلی راز محمد ویخ د مولوی احمد په حواله وایي چې دغه واقع ستر پیښې هم په بازدره کې واقع شوې دي خو دغه کیسه د کوړی سره نږدې د کابل د سیند په غاړه په مصری بانډه کې پای ته رسیدلې ده او دغه عاشقان و ادرا اوس هم د تولاندې کلی سره سیرما لیدل کیږي. د پېښور د پښتو اکیډمۍ سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما وای چې دا داستان وړمبه د خوشحال خان خټک زوی صدر خان خټک د خپل پلار په وینا لیکلی وو.
د دې داستان چې دینو صدر خان خټک لیکوال دی د خوشحال بابا زوی دی چاغه مسنوی ادم درخانه لیکلی ده. د خوشحال بابا دغه زوی چې کم دی دا د یوسف زو د طرف نه وو. د خوشحال بابا دغه بیبي چې کم وا د صدر خان خټک مور دا یوسف زی وا د حمزه خان بایزي خور وا. نو کله چې صدر خان خټک په خپل مسنوی کې دا خبره کوي چې ما دا قصه د میرو د زوینه واورېدله. میرو د ادم درخانه په داستان کې یو کردار دی او هغه د ادم خان مرګره دی. نو کې دی شي چې دا د دغه میروز وی او دغه قصه د مخې چرته کړی. نو هغه خوشحال بابا ته دا قصه وکړه او خوشحال بابا ورته وویل چې دا ته ولیکا ته چونکې د یوسف زو خورې نو دا داستان به ته ډېر ښه ولیک. نو په دې وجه باندې صدر خان خټک دغه داستان ولیکو. زما خیال دی چې صدر خان خټک چې دغه داستان لیکو نو دغه اولمبنې ښکاري ځکه دغې نه مخکې نشي کېدی او بیا د دغسې په خپلو غوږونو دغه اورېدلې ده. بله دا ده چې په دغه داستان کې به حقایق ډېرې ځکه چې دغه د نږدې دور د لیکوال لیکلی داستان دی او بله دا ده چې د دغه د میرو د زوینه اورېدلی دی. زما یقین دی چې دغه به حقیقت ته ډېر نږدې وي. که څه د شعر و شاعرۍ خبرې پکې هغه به یي خو دا حقیقت ته نږدې ښکاري.
لیکوال او سړنکار ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې دا رقم داستانونه د هر قام او قبیلې سره تړلی وي او د هغه وخت د دود دستور غم خاده خو او بد د تصور قلبي وارداتو او ولسی او جمالیاتي قدرونو سرګندونه تر کیږي. نوموړي زیاتوي چې داسې داستانونو په اړه د پیښو د واقعیت پوښتنه نه راولاړیږي. د نوموړي په وینا دا کېدی شي چې وخت په وخت ورپکې شاعرانو کیسه مارو او داستان ویونکو د بیان د خوند ډېرولو لپاره له ځانه څه یو ځای کړي وي، بیا هم دا داستانونه تر خپل شا د یو قام د تاریخي او کلتوري مزل رښتیا په ګوته کوي.
کتا سو دے بابل استوری یا فوک راخ لئی، کتا سو دے یونان راخ لئی، کتا سو دے ہند راخ لئی، کتا سو دے مصر راخ لئی، کتا سو دے چین راخ لئی، دے ٹولو کی بنیادی توگا باندے دے پیخو دے واقعیت سوال نرا ولاڑی گی پا بنیادی توگا دغا استوری یا دغا فوکلور دا دی یو قام یا دی یو ټولنی چې په یو خاص جغرافیه کې سره جون کوي د اغي ټولنیز غوښتنې را برسیره کوي. په هغه دور کې کله چې د علت او د معلول یا د بازي کائناتي واقعیات او یا بازي کائناتي مظاهر د بشپړ کولو یا د اغي د پیژندلو بازي علمی آله له وجود ته نوی راغلي، نو انساني ټولنه کې چې کما ټولنیز اروا یا ټولنیز نفسیات د دې اظهار به په ټولنیز توګه کېده، او دغه ټولنیز توګه به دا سیوا چې دا به په حافظو کې او دا به په خبرو کې زیات تر په مجلس کې یا په ټولنه کې به دا اورېدل کېدم ویل کېدل به موجودېدل بم، او دغه شان به د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده. خو دې دوران کې چې کله به یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده نو چې کله به دغه نوي نسل سره نورې غوښتنې وي، نو هغه په دې داستان کې یا په دې امیج کی یا پدی فوک کی یا پدی استوره کی سره گډی اوم شوی، نو زکه زدا خبره کومه او دا معلومه خبره ده پدی ډیر شیخ خلکو کار کړی دی چې دغه استوره دا زمونږه بنیادی ارزښتونه مونږ ته خی چې په بیلابل وختونو کې د ارزښتونو سو، نو د دې لپاره د تاریخی استناد ضرورت نشته، او دی باندې دا سوالم نه راوړی ولاړیږي چې د واقعیاتو یا د دې پیښو واقعیت څه دی، دا سوال دلته به ځای ښکاری.
په برتانیا کې میش د ملکن د سیمې یو اوسیدونکی او لیکوال زاکر حسین وایي چې دغه کیسه یې له وړوکوالي له خپلو مشرانو په کور او حجره کې اورېدلې ده، او د سیمې د نورو ځوانانو او پیغلو په شانې د آدم خان او درخانې په کردارونو کې د مینې، ننګ او قربانې زده کړې کړې دي. نوموړی وایي چې دا رومانس د ملکن نه پرته د پښتنو په نورو سیمو کې هم ډېر په مینه او عقیدت اورېدل کېږي، او د یوسفزیو د ژوند د یو مهم دور ننداره پکې کېدلی شي.
داستانونو کې د خپل وخت اقتصاد او دغه محرومه هم پټي، او دغه اقتصاد کې بیا پټ بازی سیزونه چې هغه فرض کا د جاګیردارۍ په سماج کې د خلکو د یو بل د عزت او دغه سیزونو په حوالو باندې ډیر زیات لکه هغه خلک اهمیت ورکړي. په جاګیردارۍ کې دا بندیز ډیر زیات و، د ښځې او د سړي په ملاقات ډیره زیاته پابندي وه، نور خو څه سافټ زه نه و، خو دغه هیرو هیروین چې د یو بل سره تعلق پیدا شوی دی نو دا د ساز په ذریعه پیدا شوی دی. آدم خان هم رباب غږو، او هغه رباب چې و هغه دغه نرمه ایسه د ژوند هغه درخانه زړه وګټو، او هغه د اغي غ تعلق سره د ډیرو بندیزونو قبیلوي سماج هم د قبایلی سماج نه دا زمونږه د ټولنې چوه دا وته و جاګیردارۍ طرف ته هم وته و، نو په اغي کې بیا دغه پابندۍ او دغه بندیزونه ډیر زیات دي. نو په هغه بندیزونو کې دی خپل لارښت ده د آدم خان درخانه یا هر کیسه سنه سکیسه ای، خو هغه بیا هغه کې چې بیا هغه لټری اگزیجریشن چې کم شي ته وي، نو دغه سه هغه بیا هغه مبالغه راشي او هغه په مخ کې لاړ شي، نو هغه کې بیا نور نور داسې کیسې چې هغه بعض وخت کې د ټولنې یا د هغه دغه سره متعلقه خاندانونه چې دي هغه هغه نشي برداشت کولی، خو بیا هم دا یو کیسې او دا را روانه ای، او دا کیسه خلکو ته دا هغه وخت د طبقاتي تفاوت او کلتوري ټولنیز بندیزونه چې دي د هغه کیسه کوي.
اوس پښتنه دادا چې کچری دا کیسه سره اختیا لري، نو باید چې سیادګارونه یا نخې نخانې خوې موجود وي. په دغه اړه د ملکن د پلې کلی یو سیدونکو او سړنکار ډاکټر محمد طارق وایي چې اوس هم په باز دره کې خلک د هغه ګودر په خوا کې میلې را جوړي، او شاعران پکې مشاعرې کوي د کوم په اړه چې ویل کیږي چې د آدم خان او درخانه د یو بل سره د لیدلو کتلو ځای وو. نوموړي وایي داسې څه یادګارونه یا قبرونه خو نشته، البته ټول خلک د ادم خان درخانۍ په یاد کې هم دغه ځای ته راټولېږي.
د ادم خان درخانۍ ګټ دا په بازدره کلی کې دی او دا راځي د پلی یونین کونسل کې، کوم چې د پخوانی ملکانی جنسا او د اوسنۍ ملکان ضلع یو یونین کونسل دی. زه چې د کله نه پیدا شوی نو د ماشوموالي نه مونږ دا قصه اورو چې دلته راشته دی. اگر چې د دې زیات تفصیلات نه ویل کېږي، زما په خپله کوشش هم کړی دی چې آیا که دلته کې تر څه داسې ځایونه چې څوک وایي دا د هغوی قبرونه دي یا د هغوی څه یادګاري، نو نشته دی. نه دغه دلته کې څه قبر شته یا داسې څه نښې نښانې نشته دی. بس دا یو فوک سټوري ده چې هغه د خلکو ته یاده ده. دا کم ځای کې چې دا ګډ پروت دی په پښتو کې روت ویل کېږي. روت دلته چې دلته یو آبشار یا یو چړ دی او دا د دې کلی د اوبو واحد دغه سورس دی، دا غریز علاقه ده. نو دلته کې بس دغه روت ته به خلک تلل، همدا ګودرو همدا چې دی نیرو همدا چې دی سینو، او د دې ځاینه به خلکو هر قسم د اوبو دغه کونو ټول کلی بدل ته راتلو. دا یو پوینټ و. نو هغه درخانۍ به هم په دې کلی کې وه، دلته به تله راتله. نو ویل کېږي چې ادم خان هغه یا د چانه اورېدلی و، خوښه شوې وه د کلی د خان د لور تذکری مون په حجره جماعت کې سره د ادب او دغه خبرل کیږي. نو ویل کېږي چې هغه بدل تکي، چونکه دا زه دې سيو عموما زمو په کلی کې وسم چې خلک رباب وای نو یا ته دغه لمنې ته زیو یاد سین غاړي لزی. نو د باز درکه هم د قزیو چې دا یو د عوامو د پاره د سوشل ګیدرینګ سپاټ هم وو، او چونکه اوبو بنیادی ضرورت ته نو چې څوک بری پکارو دغه د بلاړ نه وته خامخا ملاوي دو. ادم خان به دغه د ګټ ته خطلې او رباب به وو دا نږدې دی وته راکلې دی ګټ ته اورې دی کی. نو هغه چې د درخانه چې دلته راغلی و، خو چونکه هغه د خان لور و دومره دغه جورت چانه شو کولی چې نږدې ورشي سلام کلام دوه سره وکړي او دین نږدې دی وته څخه وګو کی. نو ادم خان دغه د لیدو په تکل کې بده بده شاته شاته تلو، هغه چې دی رو طرف ته خطا او دی تلو. نو په منځ کې دا غټ غټ راغی د دینه مخ کې غر ته خطل ګران دی. ما پرم په خپل بیا کوشش وکړو او په سپلو کې خو بیخي نشم خطه. ویل کېږي دا چې هغه په زړه کې یو خواهش راغی چې څه داسې سبب وشوي چې ما دا درخانۍ ولیدې چې دا نږدې نه وینم دغه دا خواهش ته زه وینم. نو ویل چې دا غټ په منځ باندې دوه شو او د دینه پورې غاړه هغه چې دینو درخانۍ ولیده. نو زه پرون په خپل باغځای کې ودرېدم، ما غځای دوباره چک کوم، ملګرو ته مې راشه، ما سره دوه ملګرو تللي. ما هغه ځای کې هغه اوبه دي کومې ته چې به درخانۍ راغلي، دلته به ادم خان ولاړو. نو بس تر دې حده پورې دا قصه عوامو ته پته ده.
خو سرنکار ډاکټر شیرزمان سیما بوایي چې د ادم خان درخانۍ قبرونه په مصري بانډه کې دي، خو کله چې د 2015 کال نوروستو په دې سیمه کې بېقراري ډېره شوه او په سکولونو او د پښتنو د اتلانو په قبرونو بریدونه پیل شو، نو شرخو خو دغه قبرونه هم وران کړل. نوموړي زیاتوي چې په دغه اړه نورو څېړنو او کار ته اړتیا ده، ځکه چې ځینې خلک بیا د دې قبرونه د بازدرې په ادیره کې په ګوته کوي.
مصري بانډه یو کلی دی، په هغې کې د دوی د قبرونو ذکر کیږي او هلته کې بلکې قبرونه جوړ شوي هم وو. په هغې باندې چې دی نو باقاعده څه کتبې هم لګېدلی وې، خو په هغه قبرونه د ادم خان درخانۍ. بیا هغه د طالبانو دور چې کوم وو، هغې کې دا څه ډېر داسې مزارونه وران شو، سو وشو نو دغه قبرونه هم پکې وران شو. په اخبار کې باقاعده د هغې د ورانو قبرونو تصویر راغلی و چې دغه هم چې دی نو وران کړی شوي دي. نو د هغې نه وروسته بیا پته نه لګي چا بیا چا جوړ کړي دي او که نه دي، خو په مصري بانډه کې دغه قبرونه چې دی نو شته دي.
د ادم خان درخانۍ سره د پښتنو د جذباتي تړون او مینې لکبله د پښتنو شاعرانو په خپل رنگ کې د دواړو نازولو عاشقانو ته د مینې نظرانې وړاندې کړې دي، او د ادم خان کردار د پښتنو په کلتوري ژوند کې یو داسې علامت ګرځېدلې دی چې د ټولنیزو بندیزونو او سختو رواجونو په منځ کې د مینې د جنت خوبونه ویني، او د درخانۍ په لټون کې د رباب د ساز او ټپو په سوس کې د خپل زړه چاودي منزل په لور مزل کوي.
عاشق دی دا دستور دی عاشق رنگ دی ما شو تا سم سینا
تاسو مشال ریڈیو تغوگی اس وقت شوی دے دا اونیس پروگرام دا مشال ترانا لاندے بحث پا دے پروگرام کی زمونگا ہمکار عبدالحی کاکڑ لامیل منو سر دا پاکستان دا پوز مشر افغانستان تا دورے او دا افغانستان دا سول پاڑا خبری کڑی دی رازے چی پروگرام باورو دا مشال ترانا لاندے
اوریدونکو د مشال تورن لاندې بحث کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د جون پر 9 نیټه په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د پاکستان فوج عامه اړیکو څانګې ISPR په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه ملاقات کې پر خپل منځي اړیکو د سیمې پر امنیت د افغانستان سولې په پروسه او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې شوې دي. تر دې لمخه د افغان سولې لپاره امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له جنرال قمر جاوید باجوا او تر دې وړاندې یعنی د جون پر 8 نیټه زلمی خلیلزاد په دوحه کې له افغان طالب پلاوي سره لیدلی ول. دا ټول ملاقاتونه د افغان سولي عمل شاوخوا راګرځي. امریکا او طالبانو د فروری پر 9 نیټه د سولي تړون لاسلیک کړی چې پکې د بندیانو خوشي کول او بین الافغاني مذاکرات هم شامل وو، خو د تړون پر دې مادو عمل له لوړو ژورو سره مخامخ دی. د مشال ترانا لاندې بحث کې د افغان سولې عمل کې ستاسو خندونه د لیرې کولو لپاره د روانو حلو ځلو نتیجې او د پاکستان رول څېړو. میلمانو مو له کابل د سیاسي چارو پوه مشتاق رحیم او په پراګ کې د مشال ریډیو ایډیټر داود خټک چې د افغانستان پر چارو وخت نا وخت لیکنې هم کوي دي. تاسو دواړو میلمنو ته هرکلی وایم.
مننه کاکر صاحب. مننه
مننه ډېر. داود خټک صاحب ستاسو په اجازه اول به زه مشتاق رحیم صاحب ته ورسم. مشتاق رحیم صاحب، سوال دا دی چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان ولسمشر اشرف غنی په دوم ځل لپاره د ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل یعنی دومره لوړه کچه باندې درځي او په داسې حال کې درځي چې د افغان سولې عمل کې خنډونه سته، دلته په افغانستان کې په داخل کې ودی ملاقات ته یا دې تک ته په کم نظر کتل کېږي؟
ګوري، په لومړي سر کې خو چې یو بحث دلته مطرح دی او هغه باید موږ تاسو را برسېره کوو، هغه دا دی چې د افغان ولسمشر چې یو ملکی چوکۍ ده، یو سیویلین سره د پوز مشر ملاقات، یو دغه نقطه ده چې بحث پیدل کیږي چې په یو وار بیا سره دا واضح او جوته ده چې په پاکستان کې واک بالخصوص په باندنۍ چارو په اړه، خو د ځانګړي توګه د افغانستان په مسایلو کې سیویلین حکومت یا ملکی حکومت کم رول نه لري، دا واک او اختیار د پوځیانو سره دی. دغه نقطه ده چې دلته ډېر ټینګار وشو، بحثونه دا و چې ولې صدر اعظم یا ولسمشر د پاکستان نه راځي پر ځای د دې چې نظامی مشر راځي. خو په دې موږ تاسو پوهیږو چې واقعا د پاکستان د باندنیو چارو کې د افغانستان،
خو بهرحال دا خو د پاکستان دا خو یعنی مشتاق رحیم صاحب، دا که هر څوک دا باس کوي، دا خو د پاکستان داخلي مسله ده، خو چې کومه مسله له افغانستان سره تړلې ده.
ورپسې خبره یو غټ بحث چې دلته پیروان دی، هغه دا دی چې د افغان سوله کې یو اربیا پاکستان یو ډیر فعال او داسې واضح او معلوم رول لوبولی دی. تر اوسه پورې دا چې انګیرل کېده چې په قطر کې کوم طالبان دي، دوی په آزاد بڼه باندې په آزاد حیثیت کې د سولې په مسایلو کې دوی دخیل دي. دلته چې کوم شلون کې یا څارون کې دي، هغوی تل ټینګار دا کوي چې د افغانستان په کشاله کې د پاکستان هغه رول چې وخت نا وخت لوبول او همیشه د خپل ګټو د تحقق لپاره د غیر یعنی نان سټیټ اکټرز یا هغه ډلو نه استفاده کړی چې د نظام خلاف دلته په حکومت کې جنګېدلی، دا څلور رسیدي. یو وار بیا د باجوا راتګ په داسې وخت کې چې خلیلزاد هم په سیمه کې دی او طالبانو د پاکستاني مشرانو سره لیدلی دي، دلته راتلل او په سوله باندې بحث کول، دا یو وار بیا جوړوي چې پاکستان اوس هم د افغانستان په چارو کې د غیر رسمي ډلو پر مټ باندې په مداخله کې ښکیل دی، او اوس هم د سولې په بهیر کې لکه څنګه چې اتیا عمل لسیزه کې د جنیوا په بهیر کې دوی د مجاهدینو په استازیتوب باندې ګډون کوو، اوس هم د طالبانو په استازیتوب باندې په لویو مسایلو کې دوی په رهبری رول کې یا لیډینګ رول کې.
ها، خودی کې اوس مشتاق رحیم صاحب زبیا داود خټک ته زما، خو هغه کې یو سوال دا دی چې دغه تاسو چې کوم خبره کوي دا خبره د پاکستان نقش دی. موږ د دې نتیجهګیری ته وګورو چې پرون دا ملاقات وسو که تاسو وایئ د پاکستان رول یا نقش سیده یا ډېر مهم دی په دې مذاکراتو کې. دا خبرې بهرحال کېږي، پاکستان په خپل حساب د دې تردید هم کوي، ردوي هم دا خبره. خو سوال دا دی چې موږ به نتیجې ته راسو. عملا پرون چې کوم ملاقات کېږي د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ یو نتیجې ته رسیدونکی عمل دی که نه؟
ګوري، تر کومه ځایه پورې چې د افغانستان پاکستان اړیکې دي، موږ تاسو لیدلی دي چې دا ډېرې جدي لوړو ژورو سره مخامخ شوي دي. دوه مشواره کرزی صاحب پاکستان ته لاړه، همداراز د پاکستان مشران راغلي دي. ولسمشر اشرف غني که ستاسو یاد وي، د خپلې لوړې نه وروسته په لومړۍ دوره کې 2014 کال خبره کوم، تر ټولو لومړی سفر نه هند ته وکړ چې هغه د افغانستان ډېر پیاوړی ستراتیژیک ملګری دی، او نه بل کوم هیواد ته، بلکې لاړه پاکستان ته مستقیما جی ایچ کیو ته لاړه په دې ارادې سره، یعنی اسلام آباد جی ایچ کیو یا دوما هلته لاړه په دې ارادې سره چې ګوندي د پاکستان پوځ چې د افغانستان په چارو کې مخکښ دی په پاکستان کې، دوی سره یو نتیجې ته ورسیږي. خو موږ بیا وروسته ولیدل چې همدا ولسمشر بیا غږ وکړ چې زمونږ
نه دا خو مشتاق کریم صاحب، یعنی دا خو د تاریخ په اوږدو کې دی. زه لنډ دې ته راځم چې
د پرون زه اوس هم دا وایم چې تاریخ ته ګورو، که تاریخ ته موږ تاسې ګورو، نو تر اوسه پورې موږ تاسې ډېر مثبت پایلې نه دي درلودلې. خو دا چې دا واري امریکایان ډېر جدي دي، او امریکایان ډېر په دې تکل کې دي چې د افغانستان کشالی ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان حکومت هم خپل کاملا سیاسي اراده ښودلې ده، طالبان هم فعال دي سیاسي د سولې ډیپلوماسۍ کې، او پاکستان هم غواړي چې د امریکا سره خپلې ماتې اړیکې ورغوي. نو یو څو امیدواري شته چې دلته دا وار ګوندی پاکستان او افغانستان دغه ناسته د دواړو خواو ترمنځ نه یوازې دا چې اړیکې بیا ورغی، بلکې د سولې په بهیر کې هم د دوی همکاري او ملګرتیا لا پسې پیاوړی کی. هیله شته ده، هم د تاریخ مطالعه بیا دا ښیي چې دا هیله باید ډېری ویری هم ځان سره لري، او تفریشونه هم ځان سره لري. هغه د انګریزي اصطلاح به وکاروم چې کاشس اپټمیزم سره ورته منګورو.
سمه ده، مننه ډېر مشتاق کریم صاحب. تاسو ته راځم. داود خټک صاحب، تاسو د افغانستان پر چارو باندې بهرحال ملګرو سم خبرې کوي، تاسو لیکنې هم کوي، او پر دې روانو چارو نظر هم وي. دغه چې کوم جنرال قمر جاوید باجوا زه بیره شروع کړو، لکه څنګه چې مشتاق کریم صاحب وایي چې تر یو حده پورې یو امیدواري سته، خو موږ به د سولې په دې عمل باندې راسو. د پاکستان تاریخ یا د دغه څه دی یا پر خپل ځای باندې یو بل بحث دی. ستاسو په خیال پرون ملاقات یا پرون تګ بیا دا ملاقاتونه بیا د دې چې اعلامیه راغلې ده، ستاسو په حساب باندې څومره دا د سولې عمل، خصوصا دا د سولې عمل شاوخوا ګرځېدی، څومره عملا یو ښه نتیجه ورکوونکی ملاقات یا تب؟
په ظاهره د جنرال باجوا سفر چې د اغه سره د ایسای مشر هم په دې سفر کې ملګری او ورسره نوې ټاکل شوی د پاکستان ځانګړي استاذ د افغانستان لپاره صادق خان هم وو، په ظاهره دا یو عمل بریخي داسې زب بیا هم ویم چې په ظاهره چې پاکستان په دې عمل کې اوس چې د افغان د سولې عمل دی، په دې کې پاکستان یو رول لوبول غواړي. او که په اصلي مانو کې وګورو نو سولې د پاکستان ضرورت هم دی، او داغه د پاکستان داخلي وجوهات هم دي، داغه د پاکستان خارجي وجوهات هم دي. په داخلي وجوهاتو کې دا دی چې د پاکستان اقتصاد ډېر په بد حالت کې دی، کورونا هم هغه حالت خراب کړی دی. د پاکستان سیاسی حالات چې دي هغه هم صدا سي خ سیاسی حالات نه دي، که څه هم په ظاهر باندې یو سیاسی حکومت د غلطشته، خو د پاکستان د اپوزیشن سیاستوالو لخوا که په ظاهر باندې نو د پردي شاته غیب حکومت باندې هم تنقید کوي او په پوز باندې هم تنقید کوي چې ولې دی په افغانستان کې د سولې په عمل کې پوره پوره رول نه لوبي، ولې په پاکستان کې تر اوسه پورې د طالبانو موجود کیشته کاغه او بد طالبان دي. په دې باندې تنقیدونه کیږي، او د ټولو تنقیدونه د پاکستان فوج هم ډیر ښه خبر دی، او د پاکستان انټیلیجنس ادارې هم ډیر ښه خبر دی. نو زه به دا اوما چې د پاکستان فوج هم دا غواړي، خو که مونږ دا اوایو چې د پاکستان فوج به د اغو ټولو پالیسیو نه په یک مشت باندې لاس واخلي، کوم چې دی لدې وړاندې شروع کړی وي په افغانستان کې، یعنی کوم چې دی په افغانستان کې خپل مفاد ګوري، او هغه مفاد ګوري چې دی دا غواړي چې پاکستان د افغانستان خاوره د هند په ضد استعمال نشي، پاکستان د افغانستان، نو هغه به ټول په نظر کې نیول کیږي او پاکستان رول لو بول غواړي. بل تاسو بل که سوال لرئ، خو ټیک د حکومت داسې لکټ ټیم را کوي، نو زه به تاسو ډیر په لنډو ټکو کې یو ایم چې د دې د افغانستان چې کوم مسله د ستونزه ده. د دې دوه درې اړخونه دي. یو د دې د افغانستان د ننه قبایلي اړخ دی چې اول ټول قبایل دا خو د افغانستان خپله مسله ده چې په دې باندې دی راغون شي او یو جوړجاړي ته ورسیږي په خپلو کې. دویم اړخ چې د دې ستونزې کم دی هغه سیمه ایز دی، یعنی او گاونڈیان چې د افغانستان دی او د دې
مسلې
گاونڈیان یا په فاصله کې، او د دې چې کوم دریم اړخ دی نو هغه بیا بین الاقوامي دی. په گاونڈیانو کې هم کچین او پاکستان مونږ ګورو، د چین د اقتصاد د وجه نه افغانستان کې سوله ضرورت دی، د پاکستان هم د خپل حالاتو د وجه نه سوله ضرورت دی. خو په دې کې بیا هند او ایران هم راضي، ورسره خوا کې روس هم راضي، سنټرل ایشین ملکونه هم امن غواړي، خو ایران او روس بیا لګ د پاکستان، ایران او هند بیا د پاکستان سره لګ په سیو کی مسلې لري. که استاد سو غوري طالبان یو گروپ داسې راپورټونه دي چې هغه د ایران په لور دی او غي د سولې مخالفت کوي. انټرنیشنل بالکل لند درته ویم، انټرنیشنل اړخ چې کوم دی بین الاقوامي هغه پغې کې د امریکا ډیر زیات رول دی، او امریکا دا د انتخاباتو کال دی، او امریکا په هر صورت کې دا غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او دی د افغانستان خپل پوزونه وباسي. ظاهره ده پاکستان د امریکا اتحادی دی او په پاکستان باندې په ظاهره باندې بالکل یو فشار وی چې دی کې
مننه داود خټک صاحب. مشتاق کریم صاحب دی کی لکه داود خټک صاحب د دې مختلف اړخونو بیان کو، زه به دې تر ازم لکه داود خټک ذکر وکړی چې دی کی داخلي خبرم ده د سولې چې کم دغه عمل دی دا خو اوس له امریکایانو سره یا له بهرنیانو سره یا لکه داود خټک په اصطلاح باندې له نړیوالو سره یعنی حل ته ورسېد، لکه له امریکا سره د سولې تړون وسو. بیا راځي خبره افغانستان داخل ته. افغانستان داخل کې اوس دغه خنډونه دي، خصوصا بین الافغاني مذاکرات دي، د بندیان خوش کول دي، دغه مسله ولی په داخل کې ځننه دا ولی نه حل کیږي، ستونزه مهمه څه ده؟
ګوري غټه ستونزه دا ده چې د افغانستان د کور دننه اړخ د داود خټک صاحب ښه تشریح کړ، کور دننه اړخ باندې که بحث وکړو دلته متاسفانه یو غټه ستونزه زمونږ دا ده چې اړخونه باندنی کم ملاتړی او ملګری چې لري وخت نا وخت په شا ډبول کیږي تر څو لوړې امتیازګیری په تکل کې داسې موقفونه او داسې دریځونه ونیسي چې هغه ټوله پروسه سره ننګوي، او د همدې له کبله زمونږ دا بهیر وخت نا وخت خنډونو سره مخامخ کیږي. که تاسو وګورئ کله چې د امریکې سره د طالبانو تړون په 9 د فبروري سره کال شو، نو هلته د طالبانو دغه نریټیو که تاسو وګورئ هغه کاملا داسې بڼه درلوده چې داسې فکر یې کوو چې نور په افغانستان کې نه نظام شتون لري او نه نظام کوم حیثیت لري. اوس دلته بیرته دغه اوسنی نظام که کمزوری هم دی خو خپل حیثیت د اثبات دپاره باید داسې مانورونه او داسې کارونه وکړي تر څو دا ثابته کړي چې نه د طالبانو د امریکې سره تړون کړی هم دی، بیا هم دلته دا نظام خود مختاره او حیثیت لري او د هغې د حیثیت نه باید دفاع وکړي. او همدا لامل شو چې کله په روژه کې حملې ډېرې شوې او د طالبانو نریټیو پریخ شو، نو د افغانستان حکومت د بندیانو د خلاصون لړۍ ودروله چې له کبله یې ټوله د سولې پروسه خنډ او زنګ سره مخامخ شو. دغه حالت کې هغه باندنی لوبغاړي چې مخکې موږ او تاسو ورته اشاره وکړه دي، دغه باندنی لوبغاړي اړتیا دې ته دا ده چې دوی دغه د خپل الایز یا ملګري چې دي حلیفان چې دي دوی سره دوی داسې برخورد ته برابر کړي چې هغه د سولې بهیر سره مرسته وکړي، نه دا چې دغه اړخ بریا په تکل کې اوسېږي. ستونزه دلته دا ده چې دلته اړخونه
په یعنی ستاسو مقصد دا دی چې په افغانستان په داخل کې چې کومې ملاتړي دي یا بهرني ملاتړي یا اتحادیان لري، اتحادیان پر ځای د دې چې دوی ترمنځ کو اگزیسټنس روغ کړي، د یو ځای اوسېدل او روغ جوړې ته ورسوي، هغه پر ځای د دې چې دوی ترمنځ تعلقات تریخوي او خرابوي. نو بیا خو که دغه سی وي، یعنی که ستاسو مقصد هم دا وي، نو دا خو بیا دا خبره نتیجې ته نه رسي که څنګه؟
ګوري سیاست خو موږ تاسې په انګریزي کې یو اصطلاح لرو برینګسمنشپ ورته وایي، تر هغه حده پورې چنې وهل چې هغه وروستی برید چې دی هغې پورې چنې وهل تر څو ډېر امتیاز لاسته راوړي. دا د سیاست معمول دی په ټوله نړۍ کې عادي او د ټیکاو خاوند هېوادونو کې هم دا کېږي. اما سولې پروسه چې ده په دې کې ډیر زیات برینګسمنشپ یا هغه وروستي حده پورې چنه بازی کول بهیرونه خطر سره مخامخ. دلته دغه زمونږ اړخونه چې دي دوی نه غواړي چې دا پروسه کاملا له منځه لاړه شي، اما غواړي چې تر هغه اده پورې خپل زور ازمایي او چنه بازی او هغه قیمت ګزاریانې او بارګینینګ وکړي تر کومه حده پورې چې امکان لري تر څو دوی ډیر امتیاز لاسته راوړي. بل وخت که موږ او تاسو وګورو سوله چې ده د کمپرومایز بحث سره ده، چې تاسو د امتیازګیری لپاره په مذاکراتي میز باندې ډیپلوماسي او مذاکره کوئ نیګوسیشن کوئ، لیکن د ورځې په پای کې چې کمپرومایز او جوړجاړي برخورد او د جوړجاړي روحیه موجوده نه وي دا کار مخته نه ځي. تاسو وګورئ د واړه اختر نه را په دې خوا پورې طالبانو خپل نریټیو او خپل هغه کم بیانیه چې دغه ډیره نرمه کړې ده د افغانستان د حکومت په اړه، د جګړې په اړه، همداراز د جګړې په صحنه کې اوس هم موږ هغه د تاوتریخوالي کموالی تجربه کوو. دی دا یو جوړجاړی و چې طالبانو وکړ او ډېر ستر اقدام و د دوی لخوا نه چې باید وستایل شي. په نتیجه کې موږ ګورو چې د بندیانو د خوشې کولو لړۍ او بهیر خورا تیز شوی چې ډېر ډېرې زیاتې هیلې پیدا کړي. اوس یو بحث دلته کابل کې پرون نه را په دېخوا یا درې ورځو نه دېخوا دلته روان دی، هغه دا دی چې را روانو دوه اونیو کې سره له دې چې 15,000 بندیان نه وي خوشې شوي، ښایي موږ د مذاکراتو شاهد وو چې کېدی شي هغه مین سټریم هغه اساسي مذاکره لا پیل نه شي، خو د مذاکراتو لپاره د چمتووالي هغه مجلسونه حتی پیل شي. دا ډېر غټ پرمختګ دی. لامل یې څه شی دی؟ لامل همدا دی چې دواړه خواوو نرمي ښودلې ده او جوړجاړی کړی دی.
سمه ده. مشتاق کریم صاحب راځم. داود خټک صاحب، دغه ټولو خبرو ته وګورو که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ روغ جوړم وسی، داعش د سولې تړون سبوتاش کولو ته ستاسو په خیال باندې څومره لوی خطر دی؟ کنه
لکه څنګه چې ما مخکې وی، سوله د نړیوالو ضرورت دی، سوله د ګاونډیانو ضرورت دی، سوله د پاکستان ضرورت دی، او د افغانستان خو بیا د هر چا نه زیات ضرورت دی، د افغانستان د خلکو د هر چا نه زیات ضرورت دی، او د هغې مختلف وجوهات دي. په هر حال سوله هر ملک بیا په خپل یو انداز کې سوله غواړي او هغه خپلو ګټو نه دفاع کول غواړي. دا هم یو بده خبره نه ده. د انټرنیشنل قوانین دا دي چې هر ملک ته دا حق حاصل دی چې هغه د خپلو ګټو نه دفاع وکړي، هغه په هر ځای کې خپلې ګټې وګوري، خو خپلې ګټې باید چې د خارجه پالیسي او د خارجه پالیسي د اصول لارې وکتل شي، نه چې خپلې ګټې د ترګری لارې وګټل شي، نه چې خپلې ګټې د ټوپک د لارې وکتل شي. کاغه هر څوک کوي، کاغه ګوندیان کوي، کاغه نړیوال کوي، کاغه د افغانستان دننه قوتونه کوي. نو دا خو زما هغه وړاندې چې کوم خبره ما وکړه دا غي په هغه کې ما وکړه. تاسو چې کوم تپوسو کو چې داعش، زما خیال دی په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې، یعنی د 1996 نه راواخله تر نن ورځې پورې، چې کوم طاقت راوچت شوی دی د افغانستان د ریاست د طاقت نه علاوه، چې بل یو طاقت را اوچت شوی دی او هغې خپل ځان منلې دی په خلکو باندې، په بهر هم په افغانستان کې هم، هغه د طالب والا قوت دی. او هغې وجه دا ده چې اوس امریکایان هم ناست دي هغه د طالب سره خبرې کوي، چین هم ناست دی هغه طالب را وغواړي، هند هم لګیا دی د طالب سره کنټیکټس کوي، ایران هم لګیا دی د طالب سره خبرې کوي. نو دا یو بل بحث دی چې د طالب تر شا څوک ولاړ دي، که څوک هم ولاړ دي
طالبانو تاسو اساسي ولسی ملاتړو سره دی که نه.
طالب نه یوازې دا چې د طالب سره د ټوپک طاقت دی، د طالب سره د تشدد ته، یعنی دې ته وایي مونوپولی آف مونوپولی اوور د اوور وایلنس،
که نه یعنی تشدد د
تشدد باندې ظاهره ده، یره ده، تره ده، د طالب سره ده، هغه چې څوک کوي ټارګټ کوي هغه ټارګټ کوي شي لګیا دی. داعش یو نوی فینومینا راوتی ده په افغانستان کې، کله نه چې د ابوبکر البغدادي پر ریاست باندې الته د په طاقت باندې الته ضربه ولګیده، نو خلک دلته را اوچت شو. خو ک په اول سر کې مونږ وګورو چې داعش ولې را اوچت شو، نو داعش ځکه را اوچت شو چې د ابوبکر البغدادي د کم چې تشپنوم د اسلامي خلافت د هغې سره په هغه وخت کې پیسې ډېرې زیاتې وي، او دا هغه خلک د زیاتره د پاکستاني طالبانو نه بیل شوي خلک د داعش لیکو ته لاړل او داعش یې جوړ کړ چې زیاتره دا د پیسو او د طاقت په تلاش کې لاړه. خو که تاسو وګورو نو وګورئ نو په افغانستان کې د طالب دپاره خو حالات سازگار دي، ځکه چې طالب دغه ځمکې پیداوار دی، د طالب تر شا د ګاونډیانو لاس شته دی. ټیک شو، طالب دغلته یو حکومت یو وخت تیر کړی، واکې په لاس کې اخیستې، په زور اخیستې دی. داعش داسې هیڅ نه لري. داعش نظریاتي طور باندې که اسلامي نظریې لحاظ سره وګورو نو دلته خلک زیاتره دي وبندیان دي، که نه؟ او داعش هغه نظریه هم
تاسو په خیال باندې دا به اوس د سولې عمل کې که تاسو دغسې دي، نو دوی یو ګواښ جوړېدلی سي.
بس لند دا پس منظر یو لند ورکوم په یو سو سیکنډ کې بیا زوم تاسو ته خبرې تر نو داعش نظریاتي تور باندې د افغانستان د خلکو سره د هیڅ جوړښت نه لري. پاکستان به هم اس کله اونغ واړي چې دا د داعش مرسته وکړي لکه څنګه چې پاکستان د طالب مرسته کوي په مبینه تور باندې. ایران هم د داعش سره نظریاتي اختلاف لري ځکه چې الته شیا دی دلته یو ډیر سخت سنیان دي داعشیان کنه. بل چې کوم پیسې امکان و چې دا به د عرب ملکونو نه را روان شي د داعش د خزانو نو دا به د افغانستان داعش تر هغه هم اغلی کې هم تقریبا هغه ختم شوي. روس سنټرل ایشیا هم د داعش په حق کې نه ده. نو داعش لپاره نه د نن حالات سازگار دي او نه بهر حالات سازگار دي. نو که موږ دا وایو چې داعش به لکه د طالب په سیر باندې یو لوی قوت را شي دا به خارونه اونیسی دا به کلی اونیسی دا خو بالکل ناشونی خبره ده. البته داعش دومره کوي شي چې وخت په وخت باندې دی عام خلک په نخه کوي شي دی وخت په وخت باندې د ماکا کم ته چې مونږ ترګری وایو دی ترګری کوي شي عام خلکو ته نقصان رسوي شي لکه مخکې دا سیکان په نشانه شو بیا غینه یو ځای بل ځای په ننګرهار کې بریدونه دا بریدونه کوي شي نور زمانه شي خیال چې
داعش مشتاق ریم صاحب بل اړخ دی ته بلکې اخیری پښتنو ته براسو ستاسو داود خټک صاحب ته یو پښتنه ستاسو اخیری دا ده راتلونکي موږ څه وینو یعنی که تاسو وایي سر بین الافغاني مذاکرات دپاره زمینه برابره شوې ده حالات سازگار دي تیار دي نو که دغسې یو حالت وی تاسو اوس لدی پرته نور ممکنه خندونه د طالبانو او د افغان حکومت ترمنز په مذاکراتو کې څه ویني چې ممکنه خندونه ممکنه ده آیا دا به سموتلی په آرام باندې دا پروسه پای ته ورسیږي کنه تاسو ممکنه خندونه ویني واغه څه دي
ګوره یو خدا دې چې دا کم مذاکراتو ته چې موږ زو دا ډیر کمپلیکس او کړکېچن دي نو ډیر آسان ورته موږ ګورې وخت بنیسي او څومره چې دغه د سولې بهیرونو کې زمان اوږدیږي همدومره نوي خطرونه او نوي پدیدې رامنځته کیږي چې هغه دې ته خطر ایجادوي. نو ډیر داسې شیان متوقع شته دی چې موږ ته اوس نه ښکاري خو د خنډ په توګه به راپورته کیږي. دویمه مسله دا ده چې دویم خنډ چې زه ګورم هغه دا دی مخکې داود خټک صاحب هم ورته اشاره وکړه چې دلته به د افغان کړکېچ او شخړې کم لوبغاړي چې دي کورنۍ دي او که باندینی دي هر یو په دې تکل کې وي چې داسې اصول وشي چې د دوی ګټې حتی که هغه مشروع دي که نامشروع دي بالخصوص د دوی نامشروع ګټې ولیکن مشروع ګټې او هغه جایز ګټې چې دي خو افغانستان هم ورته خوندي کوي. افغانستان دلته مرستو ملګرتیا او پارټنرشپ ته ضرورت لري خو خپلو نامشروع ګټو د خوندیتوب لپاره به هڅه کوي چې دا به د خنډ په توګه را وړاندې کیږي. او درېیم او اساسي خنډ دا دی چې دا کته چې د جګړو او خصوصا د کورنیو جګړو تاریخ وګورئ په نورو هیوادونو کې دا پیښ شوي. په افغانستان کې هم موږ پاتیایم او نویمه لسیزه کې دا لیدلي. هغه دا دی چې دغه د طالبانو په منځ کې داسې سختدریزه ډلګۍ او افراد شته دی چې هغوی نه غواړي چې د سولې له لارې کابل ته راشي بلکې د ټوپک په زور او د قوت په زور یعنې د ځواک په مرسته باندې واک لاسته راوړي او د دې لپاره دوی دغه د سولې بهیر طرفدار نه دي. نو شونې دا ده چې په هماغه مهال چې کله په مذاکرات کېږي دوی داسې موږ د داسې پیښو شاهدان اوسېږو چې هغه ټول د سولې بهیر خطر سره مخامخ. بل اړخ ته که تاسو وګورئ د افغانستان جګړه ډېر یو قوي اقتصادي اړخ لري هغه الیسټ اکانومي غیر
څنګه تاسو تشریح کوي
رازم دیتا چې ان انوستمنت اکانومي کې تاسو وګورئ د افغانستان کې د افیمو بزنس او د هیرو کاروبار اوس د میتافیتاماین بحث مطرح دی چې هغه دلته نه نور ملکونو ته لیږدول کیږي. د دې نه علاوه د ځنګلونو قاچاق بحث دلته شته دی چې د افغانستان په مشرقي او جنوب ختیځ سیمو کې دا اوس روان دی. که ورسره وګورئ د تیلو کاروبار دی یعنی د ډیرو غټو کیسو نه وړې اقتصادي کیسې دا ټولې چې دي دا د ګونه میلیون ډالر او بزنس ته د ملګرو ملتونو د تازه راپور چې وړاندې شوی دی د څار ډلې لخوانه دا وایي چې د افغانستان د هیروینو د بزنس یا د کاروبار هغه خام اړخ یعنی هغه ابتدایي ګټه چې ده 300 نه تر 500 میلیون ډالرو ده. چې کله پخیږي او تجارت یې کېږي میلیاردونو ته رسیږي. نو د میلیاردونو بحث که کوي او که د سلګونو میلیونو کوي دغه اقتصادي اړخ او د دې د اقتصادي لوبغاړي هم خپلې ګټې چې کله خطر کې ویني که دا هم که څه هم دا نان سټیټ اکټرز یا غیر دولتي ډلې دي دوی به هم کوشش کوي چې خپلې دغه کاروبار له منځه مخنیوی کی. نو خندونه او چیلنجونه خورا ډېر دي لیکن په عین حال کې فرصت ډېر جدي دی او هغه دا چې د جګړې ټول اړخونه د درې یا څلور کاله په دې پوه شوي دي چې جګړه نتیجه نه ورکوي هرو برو باید سوله باندې بحث وکړو سیاسي لارې نه حتی
مننه مشتاق رحیم صاحب اخیری پښتنه بل داوت خټک صاحب وکړو داوت خټک صاحب لکه مشتاق رحیم صاحب د زینو خبرو یادونه وکړه ممکنه خندونه ستاسو په خیال باندې یو خو تاسو د پاکستان له تناظر زخم ورته ګوري د خند په شکل کې یا تاسو د ګوانډي ځکه د پاکستان رول پکې مهم دی او اسی تاسو ته ممکنه خندونه خپل تاسو ته څومره ښکاری او کم ښکاری تاسو
ته او زب په د خپل خبرو په اول برخه کې د پاکستان یو ذکر تاسو کوم بیا د افغانستان غاړي تم راسم مشتاق رحیم ډيري غټه ډېر خو خبرو ته دی اشاره وکړه کم چې دی د اصل مسایل دي پاکستان لخوا ما چې څنګه وې د پاکستان پوز د پاکستان استابلیشمنت پوزي استابلیشمنت هغه د خپل سیاستوانو لخوا هم د فشار ښکار دي د ګاونډیانو لخوا هم په دې باندې فشار شته لکه چین شو په دې باندې شته چې په افغانستان کې موږ ته امن پکار دي ځکه چې د چین د شپېتو بلیونو ډالرو پروژې چې دي هغه په پاکستان کې روانې دي که په افغانستان کې امن نه دا پروژې سوال نه پیدا کیږي چې په دې باندې په پوره توګه باندې عمل وشي نو د چین لخوا هم شته د پاکستان د هند سره هم په پوله باندې په دې تیرو وختونو کې حالات ډېر زیات خراب شوي دي او د پاکستان د ایران په پوله باندې هم حالات ډېر زیات ښه نه دي اوس په دې ټولو حالاتو کې پاکستان په هر صورت کې غواړي هغه کې استابلیشمنت دي او سیاستوالان خو له مخکې نه دي زه به دا ویم چې عمران خان د هر نزیات د افغانستان د سولې په حق کې دي استابلیشمنت په حق کې دي خو اوس پاکستان په کم شرایطو باندې په افغانستان کې امن غواړي دغه یو خند آیا هغه شرایط افغانان اغیته افغان ولسمشر افغانان خلک د افغانستان حکومت هغه دې ته تیار دي چې هغه شرایطو د پاکستان سره امن ته لاړ شي او کلاړ نشي دا یو بل بحث جوړی دی د افغانستان د ننه مشتاق رحیم ډیرو دې ته وایي په انګریزي کې وار اکانومي په دې تیرو سلويختو کلونو کې یو وار اکانومي جوړه شوې ده وار لاډان راغلي دي اغه نه به دا ټول اختیارات اخستل کیږي که افغانستان امن ترزي کدي غواړي او کنه غواړي که افغان اوس د خلک د اختیارات ډیر په اسانه باندې ورکول شي دي ته بغاړه کیدي چې موږ دا ټول زور زموږ د لاس نه لاړ شي کاغه د اپیمو سوداګر دي کاغه د زنګلات او سوداګر دي بیا دلته یعنی بدعنوانی کرپشن چې شي ته موږ وایو اغه هم په یو طریقې سره انسټیټیوشنلایز شوه دي خلک د افغانستان راتلونکي پیسې د افغانستان نه اوباسي په اغه باندې په دوبه کې په اغه باندې په ترکی کې په اغه باندې سنگاپور کې په اغه باندې د دنیا په نور ملکونو کې خپل اماراتونه او درې خپل بزنس په باندې او درې دا تاسو ګورئ دا کړو خو د ټولو نه چې کم ماته لوی خندخاري او اخیری خبره ده زما اغه دا ده او زه په دې باندې ډیر زیات خوشبينه نه ما چې د دې به یو سهل راوځي چې طالب چې کله د سولې تړون وکړو نو طالب په دې خیال باندې وکړو چې په افغانستان کې دی د ټوپک نه کار واخستو دی خپل زور اومن اوس به دی په افغانستان کې په واک کې راځي آیا طالب په راتلونکو یو کال کې انتخاباتو الیکشن ته غاړه کیږي چې مونږ الیکشن کوو طالبان به الیکشن کوي اشرف غنی به مولاړي عبد الله به مينور خلک به مي ولسی جرګې ته به مزو مشرانو جرګې ته به مزو حکومت کې به مرزو ولس مشر
دا ډیره مهمه خبره
الیکشن ته به دی غاړه کیږي یو ک الیکشن نه کیږي یو داسې جوړ جاړې کیږي نو بل مهمه خبره ده چې آیا طالبان به دې ته تیار شي چې اغي د اشرف غنی وایي چې زه منتخب کړل شوی ولس مشر يم زه تاسو ته په اقتدار کې حصہ در کوم ته به وزیر د دوه وزارتونو والا دا یو د صدر ډیپټي د ولس مشر ډیپټي والا آیا طالب به دې ته تیار شي کنه طالب وایي چې نه زه بر اعظم او تا ته به په دې کې برخه در کوم دا زما په نظر کې زه په دې دوه پښتنو باندې بالکل خوشبينه دي ته نه ما چې د دې بس حل راوځي خو چونکه الته یو جوړجاړي روان دي په زمکني حقایق کې دي چې هغه یو څه حل د دې راو باسي خو به هر حل
ډیر مننه دا وخت خټک صاحب مشتاق کریم صاحب تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته ډیر مننه مشتاق کریم صاحب تاسو ته خدای پاماني وایو دا وخت خټک صاحب
مننه کاکړ صاحب
اوریدونکو زه عبدالحی کاکړی او تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث اوریدلی او بحث په دې و چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا له یو پلاوي سره د جون پر نهمه نیټه په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی او زیاتره خبرې چې دي هغه د نورو چارو ترڅنګ د افغان سولې عمل په اړه باندې کړې وي او د سولې په عمل کې ممکنه خنډونه څه کېدای شي د پاکستان رول څه دی او د دې حلو ځلو نتیجه به څه وي په دې کې مو د کابل ځخه سیاسي چارو پوه مشتاق کریم را سره او په پراګ کې د مشال ریډیو ایډیټر داوت خټک را سره دواړو په دې کې برخه واخیسته د دوی مننه کوو او تاسو ته خدای په امان وایو
گزارونا د ظالم خورلې ساپ در کې خدای مور جن گزارونا د ظالم خورلې تاب در کے خدایا مجھے لے لینا گزاروں